ګوره مونږ په ډیر غلطو فهمو کې مبتلا یو. مونږ وایو چې مونږ ته خو هیڅ مسله نشته، مونږ به د فلانی لمن ونیسو، زمونږ فلانی حافظ دی، هغه به دومره دومره خلق را خلاص کړي. اے د خدای بندیانو، د قیامت په ورځ به چې کومه سما وي هغه میجن کړي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه یو حدیث دی چې الله تعالی به د قیامت په ورځ ټول مخکې وروسته خلق را یو ځای کړي په یو هموار میدان کې، چې هلته به یو آواز ورکول واله په اسانه سره خلکو ته آواز ورکولی شي، او هغه اورېدو واله به هم په اسانه باندې اوري، یعنی څوک به نشي پټېدی. انور به راښکته شوي وي، او د هغې په وجه به دومره پریشانی وي، دومره ګرمي به وي، او ټول خلک به په تکلیف کې وي چې بنده به یې نشي برداشت کولی. خلک به وایي چې ګورئ څومره سخت وخت راغی، داسې بنده وګورئ چې هغه الله تعالی ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع شي. د نورو سفارشونو خبره لا نشته، یو داسې سفارش دی چې د هغه سفارش په وجه حساب کتاب شروع شي. خلک به وایي چې څوک وګورو، خلک به وایي چې آدم علیه السلام له تلل پکار دي، خلک به آدم علیه السلام له لاړ شي، خلک به هغو ته ووایي چې تاسو ابو البشر یې، یعنی د ټولو انسانانو پلار یې، تاسو الله تعالی ډیر په خاص طریقه سره پیدا کړی یې، روحي در پکې پوکلی دی، فرشتو درته سجده کړی ده، تاسو الله تعالی ته زموږ لپاره سفارش وکړئ. هغه به وایي چې نن زما رب ډیر زیات په غوسه کې دی، داسې مخکې هغه چرته هم نه دی غوسه شوی. زه الله تعالی په جنت کې د ونې د خوانه، یعنی د ونې خواله د تلونه منع کړی وم، او زمانه نافرمانی شوی وه. زما سره خو خپل فکر دی. هغه به وایي چې نفسی نفسی نفسی، یا الله ما معاف کړي. تاسو خلک بل چا ته ووایئ، د نبیانو به داسې حال وي، د ابوالبشر به داسې حال وي. نو داسې ذمهداري به څوک اخلي چې الله تعالی ته سفارش کول غواړم، داسې به څوک وکړي؟ بیا به خلک په نوح علیه السلام پسې لاړ شي، خلک به هغو ته ووایي چې اے نوح، تو په ځمکه اولنی رسول وې، الله تعالی تا ته په قرآن مجید کې شکرګزاره بنده ویلی دی، رب ته لږ زموږ سفارش وکړه. هغه به هم وایي چې نه، نن خو زما رب دومره په غوسه کې دی چې داسې مخکې چرته هم نه و. ما په دنیا کې خپل قوم ته خیرې کړي وې، نو زما سره نن د خپل ځان فکر دی، الله تعالی دې ما معاف کړي. هغه به هم وایي چې نفسی نفسی نفسی، حالانکه د هغو قوم ډیر بدتمیزه قوم و، دو نه نیم سوه کاله تبلیغ کړی و هغوی ته، او د نوح علیه السلام سره یې څنګه سلوک کړی و. بیا هم هغه په خپلو خیرو باندې ستومانه شو، او نن مونږ ډیر په آرام سره خلکو ته خیرې کوو، او بیا خوشحالیږو چې ګورئ که نه هی دی برباد شو د خیره، او مونږ له ډیره مزه راکوي. او هغه به وایي چې ما خپل قوم ته خیرې کړي دي، او زما سره خپل فکر دی، او مونږ د بل په بربادۍ باندې ډیر خوشحالیږو. چېرته داسې ونشي چې هغوی زموږ ګریوانونه ونیسي چې نن مونږ ستا په وجه په نقصان کې یو. نو نوح علیه السلام به وایي چې بل چا له لاړ شي، بیا به هغوی ابراهیم علیه السلام له لاړ شي، او په هغوی کې به هم ډیر وخت ولګي، ځکه چې هغوی، یعنی یو پیغمبر به هغوی ګوري. داسې خو نه ده چې ټول به په یو ځای کې ولاړ وي، دومره مخلوقات به وي چې په هغوی کې به ابراهیم علیه السلام ګوري، بیا به هغو ته ټول سفارش وکړي چې تو د الله نبی یې، تاسو د هغو خلیل یې، رب ته سفارش وکړئ، تاسو ته پته ده چې زموږ څو حال دی. هغه به هم وایي چې نن خو الله تعالی داسې په غوسه کې دی، ما په دنیا کې درې توریا والے خبرې کړي دي، یعنی دروغ مې ویلي دي، حالانکه هغه دروغ نه و. لیکن هغه به هم وایي چې زما سره خپل ځان ډیر غټ فکر دی، او نفسی نفسی به وایي چې چرته الله تعالی زما نه ناراضه نشي، چې یا الله ما بچ کړي، یا الله ما بچ کړي، زما نه علاوه په بل چا پسې لاړ شي. موسی علیه السلام له به لاړ شي، خلک به هغو ته مینتونه او زارۍ وکړي چې تاسو زموږ لپاره سفارش وکړئ، ستاسو سره الله تعالی کلام کړی دی، په تاسو باندې تاسو په خلکو باندې فضیلت درکړی دی، تاسو خپل رب ته زموږ لپاره سفارش وکړئ. تاسو ته پته ده چې مونږ څومره پریشان یو. موسی علیه السلام به هم وایي چې نن خو زما رب ډیر په غوسه کې دی، په دنیا کې زما نه یو سړی قتل شوی و، د هغې په وجه زما سره خپل فکر دی، یا الله ما بچ کړي. هغه به هم وایي چې نفسی نفسی. او بیا به هغوی په عیسی علیه السلام پسې لاړ شي، خلک به ورته وایي چې عیسی، تو خدا الله تعالی ډیر غټ رسول یې، او ته یې په ډیر خاص طریقه، په میراکلس طریقه باندې پیدا کړی یې، پتا کې خپل روح پوک کړی دی، تاسو په وړوکوالي باندې خبرې کړې وې او د خلکو سره تاسو دپاره الله تعالی ته تاسو زمونږ دپاره الله تعالی ته سفارش وکړئ، ګورئ چې زمونږ څو حال دی. هغه به وایي چې زما رب نن ډېر په غوسه کې دی، د دې نه مخکې چېرته داسې په غوسه کې نه و. عیسی علیه السلام به وایي چې نفسي نفسي چې تاسو زما نه علاوه بل چا له لاړ شئ. کومو خلکو چې د عیسی علیه السلام نه امیدونه وو چې هغه به مونږ بچ کړي، هغه به په هغه ورځ وایي نفسي نفسي. بیا چې هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به هغوی راشي چې تاسو د الله تعالی رسول یې او خاتم الانبیا یې، الله تعالی ستاسو مخکې او وروسته ټول ګناهونه معاف کړي دي، خپل رب ته زمونږ لپاره سفارش وکړه. تاسو ګورئ نه چې زمونږ څه حالت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه به میدانی محشر ته لاړ شم او د عرش د لاندې به زه د رب ذوالجلال په مخ کې سجده وکړم، او هغه وخت به الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه کلمې وښیي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت باندې وحی وشي. یعنی د هغه کلمو په دنیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هیڅ پته نه وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه کلمو په ذریعه د الله سبحانه و تعالی تعریف بیان کړي. بیا به الله تعالی وفرمایي چې اے محمد، سر اوچت کړه او سوال وکړه، سفارش وکړه، ستا سفارش به قبلیږي. نو داسې به نه وي، اوله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته درخواست وکړي چې د خلکو د فیصلې دپاره راشي او دا فیصله شروع کړي، او د هغې نه پس به بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش وکړي چې اے الله، کوم خلک چې په جهنم کې دی، چې کوم د نبی امتیان دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې نه وایي چې نفسي نفسي زما سره خو خپل فکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې امتی امتی امتی، او چې کله دا فیصلې وشي او خلک به جنت او جهنم ته لاړ شي، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته سفارش کوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې زما لپاره یو حد مقرر کړئ چې زه صرف دومره کسان د جهنم نه راوباسم او هغوی جنت ته لاړ شي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ شي او هغه مره خلک به راوباسي. بیا به هغوی ته وفرمایلی شي چې په چا کې دومره ایمان وي نو هغوی راوباسئ. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده کې ارتاو شي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پروت وي چې تر څو پورې الله تعالی غواړي، نو هغوی به د الله تعالی حمد او ثنا کوي. بیا به ورته الله تعالی وفرمایي چې اے محمد، سر اوچت کړه، خبره وکړه، ستا خبره به ومنلی شي، سوال کوه، در به کړی شي، سفارش وکړه، قبول به شي، او دومره وخت هغه خلک چرته دی په جهنم کې بسوسي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمد او ثنا کوي چې هغه به ورته الله تعالی وښیي. بیا زمونږ دپاره چې هغه به ووایي چې زما دپاره حد مقرر کړه چې دې مطابق څومره خلک دی، نو هغوی چې هغوی راوباسي نو بیا به هغوی لاړ شي او خلک به راوباسي. درې څلور ځل به داسې وشي، او دریم یا څلورم ځل نه پس به بیا الله تعالی وفرمایي چې په چا کې د شړشمو د دانې امره ایمان وي، نو هغوی هم د جهنم د اور نه راوباسئ. او دا یې فرمایلی دي الله تعالی چې په چا کې د یوې دانې امره ایمان وي، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځي او ډېر ځله به ځي، په دې کې به ډېره موده ولګي. بیا به د هغه بنده دپاره چې څومره سزاګانې لیکلې شوې چې هغه سزا هغه تېره کړي، د خپلو عملونو سزا چې تېره کړي، نو بیا به هغوی ته اجازت میلاو شي او راوبوزي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي په آخري ځل چې یا الله، اوس په دوزخ کې یو موحد هم باقي پاتې نه شو، یعنی توحید والا، سوای د هغه خلکو نه چې هغوی د قرآن نه منه شوي وو، یعنی هغوی په قرآن د حکم مطابق همیشه به په جهنم کې وي. نو تاسو ګورئ خلک سوچ کوي، ځینې خلک په دې خبره باندې دومره خوشحالیږي او وایي چې یو ورځ خو به راوځو، او چا چې سیرت النبی ویلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره څومره قربانۍ ورکړي دي، دومره هغوی ټورچرز برداشت کړي دي، خپل ټول ژوند یې په تکلیف کې تیر کړی دی چې مونږ هغوی په داسې سیچویشن کې وانه چوو، او چې هغه په مونږ باندې فخر وکړي، داسې نه چې هغه بار بار بې چینه کېږي په هغه ورځ باندې. هغوی پرې نږدو چې بار بار هغو له تکلیف ورکړي شي چې هغه جهنم ته ځي او کوئلې والا جهنمي خلک راوباسي. مونږ خو وایو چې یا الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره دومره قربانۍ ورکړي دي، یا الله چې هغوی ته چېرته زمونږ په وجه یو ذره تکلیف هم میلاو نه شي. او هغه خلک چې ډېرې دعوې کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت، او هغوی ډېر وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زمونږ سفارش کوي، زمونږ به سفارش خو د مخکې نه تیار دی، هغوی له خو ډېر شرم پکار دی چې د کوم نبی په باره کې هغوی دومره غټې غټې دعوې کوي. نو پکار ده چې هغوی د امتي حق ادا کړي، او په هغه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې فخر وکړي. نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دومره غټ تکلیف کې اچوي چې هغه بار بار لاړ شي، او خلک په جنت کې ناست دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې چینه دی د خپل امت لپاره.
څومره جړوي خپل نبی په خپل وجه باندې
په وجه، او په دې خبره خوشحالي کې چې د جهنم نه به اوس چې د جهنم نه پس به هسې هم جنت ته ځو. نو دا دی اصلي شفاعت، او دا به کله وي، او دا به الله تعالی کله د دې اجازت ورکوي، دا د هغو په عمل باندې ده چې څومره ډېر ګناهونه وي نو هغه مره به
نو هغه مره زیات وخت به بنده په جهنم کې وي.
او یو بله خبره دا ده چې ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې خبره خوشحاله شي چې هغه د کوئلې په شان جهنمیان راوباسي، بار بار هغو له تکلیف ورکوي. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، هغو ته پته ده چې څه د هغوی نه مخکې دي او څه د هغوی نه وروسته دي. الله تعالی ته د مخکې وخت نه هم پته ده، وروسته ورته هم پته ده. یعنې هغه ستاسو د پرون په باره کې هم علم لري، او ستاسو د سبا یعنی راتلونکي وخت هم هغه ته پته ده. هغه ته دام پته ده چې په دنیا کې تاسو څه کړی دي او په آخرت کې به در سره څه کیږي، او د همیشه نه ورته پته ده، او د هر یو ورته پته ده. او هغه د زړونو په بیدونو هم پوه دی. هغه ته دام پته ده چې کله د بنده په زړه کې خیال راځي. او مونږ مخکې ویلي هم وو چې الله تعالی ته پته ده چې څه ستاسو په نفسونو کې دي، نو هغه داغونه یریږي. وعلموا ان الله بانفسهم فاحذروه، نو داغو علم خو دومره وسیع دی چې دومره آواز هم اغوري. داسې داغه څوک کولی شي چې پزمکه چې هغو ته د هر څه پته ده مخکې او شاته الله هغه دی، بیا بل بنده څنګه دعوه کولی شي چې هغه خدای دی چې څه په دنیا کې کیږي؟ نو د هغه هر څه ورته پته ده چې څو په آخر کې کېدو والی دي، نو هغه هم ورته پته ده. ګورې په قرآن کې څومره خبرې دي د آخرت په باره کې، نو هغه موږ ته بیان شوي دي. او دا الله تعالی علم دی چې څوک به څه وایي او څه به کوي. او دا حدیث چې ما تاسو ته بیان کړو، نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خیالی دی. او دا الله تعالی علم څومره دی، دومره ښکلی او خبره ده. الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی دي: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، د غیب چې کومې چابیانې دي نو هغه هم د هغو سره دي، او د هغې هېڅ چا ته پته نشته الا هو، چې الله تعالی ټول علم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ورکړی دی. نه، الله تعالی چې څومره غوښتو نو هغمره علم یې ولا ورکړی دی، ټول یې نه دی ورکړی. ویعلم ما فی البر والبحر، هغو ته ټوله پته ده چې څو په وچه دي او څو په لونده کې دي، چې څومره په سمندرونو کې مخلوق دی، هغه خپل بندیان قائم ساتي که نه، نو هغو ته به علم وي. که هغو ته د خپل مخلوق پته نه وي چې د چا سره څه کیږي، چې د چا سره څه کیږي، څوک بیمار دی، د چا څه پرابلم دی، د چا څه ضرورت دی، هغه قائم څنګه ساتي؟ که هغو ته پته وي د هر څه، نو ځکه خو به قائم ساتي که نه، او هغه رب دی.
يعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
سبحان الله، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة. كيو بانهم ليجين هاغهم الله تعالى تبتد داغي بباركي. ولا حبة في ظلمات الأرض، دزمك بتياروكي بجواروالكي چكما داندا، نو الله تعالی ته دا غي هم پته ده، هغې ته ګوري او هغې په نظرونو کې ده. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، قوت شد او كل من در طول الله تعالى په كتاب مبين کې دي. الله تعالى سره دي 50 سره کانه مخکې د زمکی او د اسمان د پیدایش نه الله تعالى قلم له حکم ورکړو چې لیکا چې سودي قلم وی چې سو لیکم چې سوم د قیامت پوري بکیږي، نو هغه ټول لیکا، هغه وخت په کتاب کتاب مبین کې لیکلی دي چې څوک به پیدا کیږي، څوک به مري، څوک به خفه وي، د چا به څومره رزق وي، څوک به د چا نه پیدا کیږي. هر څه ولیکلی شي، ټول حالات ولیکلی شي، هغه ته د هر څه پته ده. علم علم دی، نو دا د علم په دې باندې مونږ څنګه فخر کولی شو چې مخامخ بنده وینو او د دیوال شاته چې څوک دی نو هغه راته ښکاري نه. او دا هغو راته پته نشته که مخامخ راته څوک څه وایي که نه، نو مونږ ته دا پته نه وي چې د زړونه هم وایي او که نه، د دو په زړو کې نور څه دي. مونږ وایو چې مونږ ته ډېره پته ده، مونږ ته خو خپله پته نه وي چې مونږ یو کال مخکې یا یو میاشت مخکې یا یو هفته مخکې مونږ څه کړي وو، پرون ما څه ویلي وو، څه خیال راله راغلی وو، څومره خبرې مې کړې وې، هېڅ هم پته نشته. مونږ ته خو د خپل ځان پته نشته، او هغه دومره وسیع دی چې په هر حرکت په هر خیال هغه رسیږي. چې څومره ماده په دې وخت کې په دنیا کې پرېګننټ دي، هغه ته ټوله پته ده چې چا په خېټه کې څه دي، څومره چرګان دي، څومره یعنی څومره اوښان دي، څومره اوښان ذبح کیږي، کوم ځای ذبح کیږي، ټوله ورته پته ده. څومره مړه شوي دي او څومره نن ژوندي دي، هغه ته ټوله پته ده. څومره مېږې مړه دي، څومره پاڼې وغورځېدې نن، دا هر څه د هغو په علم کې دي. چې څو هم چې کوم یو شی هم ذبح شو، د هغې غوښه به څوک خوري، دا هر څه به چېرته ځي، څوک به یې خوري، د دې هر څه هغو ته پته ده. د هغې چې د هغې هډوکي کوم ځای غورځېدلی دي، د هغې ویښتو، د هغې سرمنې کوم ځای دي. که تاسو په یو دسترخوان باندې ناست یې، د کوم ځای باورچی راغلی دی، کومه نوڼۍ به څوک خوري، د دې کوم ځای نه را روان شوی دی، دا بنده د کوم ځای نه را روان شوی دی، کوم ځای ته ورسېده، چې کومه ټوکړه د چا په خېټه کې لاړه، الله تعالی ته ټوله پته ده. او بیا د انسان هډوکي چې ذره ذره شي، هوایي ویسي، هغه ذره بیا چېرته کې په بله خاوره کې میلاو شي، او هغه خاوره بیا چېرته په کنسټرکشن کې ولګي، هغه ذرې ورته هم پته ده چې د دې ذره د کوم ځای نه راغلي ده. صرف د انسانانو نه، د یو څیز څومره مارغان دي، څومره مرغۍ دي، څومره جالې دي، څومره مېږې دي، څومره د ګبین مچۍ دي، څومره ګګونه دي، څومره هني بیز دي، څومره هتیان دي، دا ټول هر څه هغو ته پته ده. د هر یو د حالت الله تعالی ته پته ده، که هغه لیوینګ تینګ دی، که هغه نان لیوینګ دی. د هرې ګټې، د هرې ونې، د هرې پتې، هر څه ته په نظر راځي. دا خو زموږ د عقل نوچتې خبرې دي، دا خو لا د ځمکې خبرې دي. په آسمانونو کې چې څه دي، په خلا کې څه دي، د هغو څومره فرشتې دي چې د هغوی د بیت المعمور طواف وکړي، او د هغوی بیا نظر نه راځي، د هغوی بیا نمبر نه راځي. یعنی د الله تعالی بره په عرش باندې چې بیت المعمور دی، هلته کوم فرشتې چې دی طواف کوي، هلته دومره فرشتې دي چې هغوی یو ځل طواف وکړي نو بیا د هغوی نمبر نه راځي. یو ځل د جبرائیل علیه السلام نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د دې بیت المعمور د فرشتو اختتام یعنی ختموالی په څو دی، نو هغو وفرمایل چې نه، ما نه د دې شروع لیدلې ده او نه ما د دې ختمېدل لیدلې دي. او الله تعالی فرمایلی دي وما یعلم جنود ربک الا هو، د الله تعالی لښکرونه صرف هغه پیژني، او نور هیچ چا ته هم پته نشته. د سمندر په نهر کې چې کوم میان دي، د هغه میانو څه ضروریات دي، هغه الله تعالی ته پته ده. یونس علیه السلام په درې تیارو کې د سمندر په خېټه کې، یعنی یو د سمندر تیاره وه، یو هسې تیاره وه، شپه وه، او یو هغه د مئی په خېټه کې وه، او هغه د الله تعالی تسبیح کوه، او هغه تسبیح الله تعالی عرش ته رسېدو، او الله تعالی ته پته وه، فرشتو ته هم پته نه وه. هغوی وی چې سو آشنا آواز دی، نو فرشتې د الله تعالی نوکرانې دي، نو د هغوی پوجه څنګه کولی شئ تاسو؟ هغه خو فعل لما یرید دی، هغه چې څو غواړي نو کولی شي، چې څوک غواړي نو چتولی شي، چې څوک وغواړي نو رارتا وهلی شي، چې څوک فقیر وي، چې څوک د هغو نه تپوس وکړي. الله اکبر. نو یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، په دې باندې چې تاسو څومره هم غور او فکر کوئ نو ضرور کوئ، دومره غټ سمندر دی چې الله تعالی ته پته ده.
او د هغې خوروالي او جوروالي ته تاسو نشئ رسیدی.
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. څوک د دې احاطه نشي کولی، د هغو په علم کې چې څو دي نو هغې څوک احاطه نشي کولی، یعنی د یو څیز متعلق پوره علم زده کول نو هغه څوک نشي اخیستی. موږ په ظاهره څو څیزونه کتی شو لیکن د هغې دننه موږ ته هیڅ پته نه وي، لیکن د وروج یو پلیټ لکه زموږ ته پروت دی په ظاهره خو موږ ته هغه ډېر ښه ښکاري، خو د هغې متعلق موږ ته هیڅ پته نه لګي چې که زه دا وخورم نو زما صحت له به فایده ورکړي او که نقصان به راکړي، حالانکه هغه زما مخې ته پروت دی. نو دغه شان موږ ته د هیڅ پته هم نه وي، ما ته پته نشته حالانکه ما ته مخې ته پروت دی، ما ته دا هم پته نشته چې دا به هضم هم شي او که نه، چې دا زما د خولې پورې رسېدی هم شي او که نه، هیڅ هم پته راته نشته. الله تعالی فرمایي چې ته په هیڅ هم نه پوهېږې. وما اوتیتم من علم الا قلیلا، او نه دی ورکړی شوی تاسو له د علم نه مګر ډېر کم، یعنی موږ ته ډېر کم علم موږ ډېر کم علم درکړی دی تاسو له، چې نن د دې کرونا سهل راوځي، د دې ویکسین جوړ شي، چې تر څو پورې الله تعالی نه غواړي. نو ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، چې کله هغه وغواړي نو تاسو له به د دې علم درکړي، که هغه نه غواړي نو نشي درکولی. تاسو د هغوی د علم احاطه نه شئ کولی هیڅ هم. که تاسو ته ځان ډېر غټ علم والا ښکاري نو راوړئ که نه اوس پل ساینس، او هغه هم چې الله تعالی تاسو له څومره درکړی دی نو هغه دی. دا تاسو چې پې دومره فخرونه کوئ، دومره نازېږئ، هغه هم الله تعالی درکړی دی تاسو له، او تاسو د هغې احاطه نه شئ کولی، تاسو احاطه نه شئ کولی د دې علم. هغوی راغلي وو د روح په باره کې تپوس کړی و، نن ساینس دومره ترقي وکړه، لیکن انسان چې کوم ځای ولاړ و نو نن هم په هغه ځای باندې ولاړ دی، د روح ورته هیڅ پته نشته. نو د علم نو د هغوی علم څه فایده ورکړه هغوی له، انسان دومره بې بسه دی، هغه د الله تعالی د علم نه هیڅ هم نشي اخیستی. دا دوی د نورو خلکو کمپیوټرز هیک کوي، د انفورمیشن غلا کوي، د نورو خلکو انفورمیشن پټوي. الله تعالی د علم نه څوک غلا نشي کولی، د هغو سره د غیب چابیانې دي، نو د هغې هیچ چا ته هم پته نشته. الله اکبر. نو الله تعالی چې څومره غواړي نو هغه علم تاسو له درکړي، چې څومره هغه غواړي او د څو څیز د په باره کې وغواړي. بس له دې نه پس څوک ویلی شي چې موږ ته پته ده؟ وسیع کرسیه السماوات والارض، دا هغه کرسی چې کوم وسط دی، دا هغه کرسی چې څومره خوره ده په اسمانونو باندې او په ځمکه، دا کرسی څه شی دی؟ والله عالم. په یو حدیث کې راځي چې دا کرسی د رحمان د قدمونو ځای دی. د هغو کرسی داسې نه ده لکه د دنیا کرسی چې خلک پې کښېني، نو داسې نه ده. دا الله تعالی په باره کې د کیناستو تصور هیڅ داسې سوچ موږ نشو کولی، او هغې ته په کرسی باندې هغو ته د کرسی باندې د کیناستو ضرورت نشته. لیس کمثله شی، د الله تعالی په شان څوک شته دی نه، هغه د کیناستو محتاج نه دی. بس کرسی داسې وګڼئ، لیکن د هغې وسط الله تعالی بیان کړی دی چې دا اووه اسمانه چې دي، او دا ساینټس چې د اسماني دنیا خبرې کوي چې اووه اسمانونه به فلیټ شي او ځمکه به هم فلیټ شي، او دا اووه اسمانونه او ځمکه چې دا ټول بالکل هموار شي، یعنی دا اووه اسمانه او ځمکه چې همواري شي او بیا رایوځي شي، ټیک شوه؟ نو دا د کرسی په مقابله کې داسې ده لکه په سارا کې چې یو رینګ وي، دا تاسو چې رینګ اچولی وي. نو دا ساینټیسټ به څه وایي چې هغو ته د یو اسمان وسط معلوم نه شو، هغو ته د یونیورس هم پته ونه لګېده چې د هغو علم بیا د کوم ځای پورې شو. هغه غریب به په څه پوه شي؟ په اووه اسمانونه راواغسي شي او بیا هغه ټول اسمانونه او ځمکه فلیټ شي. نو داسې په صحرا کې یو رینګ ده د هر څو، او دا کرسی جدا شی دی، عرش جدا دی، عرش د کرسی نه هم لوی دی، او کرسی دومره وړه ده د عرش په مقابله کې لکه څنګه چې په صحرا کې یو رینګ وي یو ګوته وي. نه سوچ کوئ د یو څیز د وړوکوالي انتها نشته، او د بل څیز د لویوالي انتها نشته. او په کړکۍ کې چې کله انور راځي نو په هغې کې وړې وړې زړې ښکاري بنده ته، نو زما په مقابله کې دا پارټیکل داسې کیدی شي لکه څنګه چې په یو ډیزرټ کې یو رینګ وي. د دې پارټیکل د دې ذرې څه حیثیت دی؟ یعنی دا کو زو په خپل جسم باندې کېدم نو دا به داسې وي لکه په سارا کې چې یو زره وي. دا داسې ده لکه ستاسو په ټول ملک چې یو رنګ ورک شي. نو هغه چاته په نظر راځي کو تاسو دوربین ولګوئ کو هغه رنګ رنگ تاسو په نظر نه شي راتلی، ځکه چې دومره غټې غټې صحراګانې دي. نو سوچ کوئ چې ټول آسمانونه او ځمکه یو ځای شي او میلاو شي، او د هغې مثال داسې دی لکه د یو رنګ د کرسۍ په مقابله کې، او کرسۍ د رنګ په شان ده د عرش په مقابله کې. نو اوس تاسو پوه شوئ د الہ په معنی. بنده مسمار شي، عقل حیران شي. دا عقل دومره نه دی چې هغه الله تعالی وپېژني. نو په الله باندې اعتراضونه مه کوئ، ځکه چې ستاسو هیڅ حیثیت نشته. الله تعالی دا کار ولې داسې وکړو، الله تعالی دا کار ولې داسې وکړو. نو تاسو ته هغه وایي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، تاسو ته خو هغه وایي ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. تاسو حکمتونه لټوئ په هر څو کې. که هغه درله حکمت درکړي تاسو به پوه شئ، که هغه حکمت در نه کړي نو نه به راځي په دماغو کې. د طلاق په سبق کې ما تاسو ته د یو څو حکمتونو خبرې کړې وې. نو هغه ځکه چې الله تعالی چې انسان دومره سوچ کولی شي چې دا حکمتونه دي، لیکن اصل حکمتونه ټول د الله تعالی سره دي. د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په قصه کې چې کله یو مرغۍ د سمندر نه په مخوکه کې اوبه واخیستې، نو هغه وخت موسی علیه السلام ته خضر علیه السلام څه ویلي وو؟ خضر علیه السلام وی چې د ټولې دنیا علم داسې دی لکه څومره اوبه چې دی مرغۍ په مخوکه کې واخیستې، او د الله تعالی علم د سمندرونو امره دی، نو څه مقابله ده؟ او بیا هم مونږ فخر کوو په خپل ساینس باندې چې چا کرسۍ داسې ده، او بیا د هغو عش. نو هغه الله، نو الله تعالی طرف ته خو زمونږ ذهن رسېدی نه شي. هغه الله دی، الله اکبر. ولا یعوده حفظهما، او نه ستړی کوي هغه د دې دواړو حفاظت، د آسمانونو او ځمکې حفاظت. ګورئ که نه څومره هر څو دي په دې دواړو کې، او بیا چې په دې کې هر څو دي نو هغه هم د الله تعالی دي، او آسمان او ځمکه هم د الله تعالی د پاره ده. لله ملک السماوات والارض، د الله د پاره دي د آسمانونو او د ځمکې هم، او هر څه چې په دې کې دي د دې حفاظت الله تعالی نه ستړی کوي. ګورئ کو تاسو یو څو ورځې د سوسیز حفاظت وکړئ یا هغه ونیسئ، نو په لږو ورځو کې به بنده ودرېږي. د سو حفاظت کوئ یا سنیولی، نو په لږو ورځو کې به بنده ستړی کېږي. دا ټول نظام صحیح چلول، هر څو ټیک ټیک کول، هر شی قایمول، او هغه د کله راسي کوي، او دا کائنات د کله راسي جوړ دي مونږ ته څو پته ده. نو زموږ علم خو د بچی د علم نه هم کم دی. تاسو سوچ کوئ چې د ځمکې او اسمان حفاظت الله تعالی نه ستړی کوي. چې کله تاسو ته دا پته ولګي چې ځمکه او اسمانونه به څومره لوی وي، نو بیا مونږ څومره واړه یو، څومره کمزور یو، زموږ هیڅ حیثیت نشته. بیا مونږ د هغو بیا دا خو د هغو کرم دی چې هغه مونږ له دومره هر څو راکوي، خوراک څښاک راکوي، زموږ حفاظت کوي. ای الله، په تا باندې قربان شم، صرف تو داسې کېدی شي. مونږ خو یو وړوکی او حقیر شی ورته وکړو، پروایي مونږ نه کوو. که مونږ ته چېرته خپل پټ خپلې سترګې وښیي، نو مونږ هغه هم وشړو، او بیا تا مونږ دومره په ناز باندې ساتلی یو، او بیا مونږ زر وایو چې چرته دی هغه خدای چې مصیبت راشي. نو هغه چرته وو؟ مونږ داسې خبرې څنګه کولی شو؟ هغه شته، خو تاسو خپل ځان ونه پېژندو. تاسو د خپل ځان حیثیت تاسو ته پته نشته چې زه یم څه شی، او هغه نه ستړی کېږي د دې دواړو په حفاظت. نو ولې ستا په حفاظت به هغه ستړی شي چې څوک د ځمکې او آسمانونو په حفاظت نه ستړی کېږي؟ په دې کې کرسۍ راغلی ده که نه؟ نو فکر کوئ چې الله تعالی د ځمکې او آسمانونو په حفاظت نه ستړی کېږي. نو ځکه بیا مونږ وایو چې دې الله ته چې دې زموږ حفاظت چې الله ته زموږ حفاظت وکړې ده، شیطان او د جناتو نه حفاظت، بیا د انسان نه حفاظت، او د دنیا د نورو وړو وړو سیزونو نه حفاظت، دا خو بیا څو غټه خبره نه ده. چې الله تعالی زموږ حفاظت وکړي د جناتو نه، د شیطانانو نه، د مارانو لړمانانو نه. چې تاسو څومره په آیت الکرسی باندې غور او فکر وکړئ، نو داسې ښکاري که بنده خپل عقل استعمال کړي نو عقل به ستړی شي. لیکن وهو العلي العظيم، الله تعالی دومره عظیم دی، دومره اوچت ذات دی هغه، چې هغه ته عقل نه رسي. هغه ډیر اوچت ذات دی، هغه ته زموږ د سوچونو نه ډیر هغه زمون د سیچونو نه ډیر بره دی، ډیر اوچت دی، او د هغو په هر سیس کې عظمت دی، د هغو په لیدو کې، د هغو په کتو کې، د هغو په پیژندو کې د هغو عظمت دی چې هغه عظیم دی، یعنی د هغو نه اعلی بل هیڅ شی نشته. لیکن موږ څنګه د بیکاره سیزونو سوداګانې کوو؟ موږ په هر سیس پسې ځان مړ کوو او یو الله پرېږدو، هغه اوچت او اعلی ذات موږ پرېږدو. یعنی که ستاسو دا خیال وي چې موږ به ډېر بر وخیجو او موږ به پوه شو، لیکن هغه رب چې د هغو د خوبیانو اینډ نشته،
نو په هغو باندې تاسو څنګه پوهېدی شئ چې هغه په عقل کې راتلی نه شي؟ که خپل سوچ څومره هم ستاسو مرضي وي، نو هغه مری بوزئ چې څومره هم ستاسو سره علم دی، هغه ټول علم او عقل یو ځای کړئ، چې کوم ځای ستاسو عقل ختم شي کنه چې ها داسې به وي الله، داسې به وي هغه، نو هغه الله نه دی. هغه الله په دې وجه نه دی ځکه چې هغه ستاسو په عقلونو کې راتلی نه شي. سبحان الله. ځکه علما د جنت په باره کې دومره ښکلې خبره کړې ده چې هغه نه چرته یوې سترګې لیدلې دی، نه یو غوږ د هغې په باره کې اورېدلی دی، او نه د هغې په یو زړه کې خیال راغلی دی. جنت چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، او چې دا دومره عظیم دی چې د دې تصور ستاسو د ذهن نه اوچت دی، نو هغه سوچ ستاسو چېرته الله تعالی بیا موندی شي، د هغې یو وړوکی مخلوق تاسو نه شئ میجن کولی او د هغې تصور تاسو نه شئ کولی، نو الله تعالی ته تاسو څنګه رسېدی شئ؟ دا هغو چرته تصور مه کوئ چې د یو بزرګ تصویر په ذهن کې راواخلئ، نه داسې مه کوئ، ځکه چې دا کفر دی. هغه العلی دی، هغه ډیر اوچت ذات دی، هغه ډیر عظیم دی. ځکه خو په رکوع کې موږ وایو
سبحان ربی العظیم، پاک دی زما رب، لوی دی ربی زما رب. یو ستاسو د لور نوم وي او یا تاسو وایئ چې زما لور، نو زما په لور کې څومره محبت دی. دغه شان موږ په سجده کې وایو سبحان ربی الاعلی، زما رب ډیر اوچت دی. څومره لویه خبره موږ کوو، لیکن موږ هغه څنګه زر زر وایو او پته راته نه وي چې دا موږ څه وایو په رکوع کې. سبحان ربی العظیم، پاک دی زما رب، زما رب دی چې هغه دومره عظیم دی. او دا دومره د فخر خبره ده چې موږ د کوم رب بندیان یو. په روان آیت کې راځي بیا چې چې چا ته پته ولګېده چې هغه رب دی زما رب، نو بیا خو به هغه په فخر سره ځان ته مسلمان وایي، هغه رب منلو والی یم زه. هغه به بیا شرمېږي نه، هغه به بیا د نورو خلکو نه مرغوب کېږي نه چې هی هی هغوی څومره ښه دي. نه، تاسو خو فخر کوئ چې تاسو د دې رب بندیان یئ. لکه څنګه چې چا ویلي دي چې زه په دې فخر نه کوم چې زه یو اوچت بنده یم، بلکې زه په دې فخر کوم چې هغه ذات خو لږ وګورئ چې د چا زه غلام یم. نو دا دی هغه ذات، هغه هستی. که عقیده خپله صحیح کوئ، نو د دې ځای نه صحیح کړئ. چې کله انسان وایي که نه چې الله تعالی الحی دی، هغه القیوم دی، نو ټولې باطنې عقیدې ختمې شي او بنده بیا داسې سوچ نه شي کولی چې هغه څوک بل کس دی، هغه زموږ د پاره په سولی باندې ختلی دی او زموږ ګناهونه هغه په خپل سره اخیستي دي. نه، الله تعالی خو هغه کېدی نه شي، هغه خو حی دی، هغه خو قیوم دی. انسان وایي چې ها هغه موږ پیدا کړي یو او بیا یې پرېښي یو. نه، هغه القیوم دی، هغه ساتلو والا دی، ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوي. داسې سوچ نه دی په کار چې هغه ته څه پته ده، هغه په نورو کارونو کې لګېدلی دی. نه، لا تأخذه سنة ولا نوم، او بیا زموږ مرضي ده چې موږ څه کوو. نه، له ما فی السماوات وما فی الارض، او بیا د دې نه پس څه دي؟ هیڅ خبره نه ده. الله غفور الرحیم دی، هغه به موږ بچ کړي. نه نه، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، او دا هغې نه پس خلک څه سوچ کوي چې الله تعالی چرته دی؟ دا دومره وړو وړو خبرو احساس وي، او هغه به چرته دومره یو شی نوټ کوي؟ کو دا وکړم نو الله تعالی ته به څه پته ولګي؟ نه، یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، او بیا تاسو سوچ کوئ چې ما دومره ډیر علم واخیستو، موږ ته ټوله پته ده. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، ټوله عقیده صحیح کړی، ټوله عقیده صحیح کړی. دا یو آیت، په دې آیت غور او فکر، په دې آیت تدبر ضروری ده چې موږ خپله ټوله عقیده د شرک نه پاکه کړو، ځکه چې د دې آیت برکتونه واخلو. دومره عظیم آیت دی. که د دې آیت یقین راغی که نه، نو بیا خو د چا پروا نه وي چې زما تعلق د کوم رب سره دی، او ګورئ هغه دی زما رب. او بیا د بنده زړه غواړي چې زه ټولې دنیا ته ووایم چې تا ته پته ده چې زما رب څوک دی، تا ته پته ده چې زما رب څنګه دی. او دا یو انسان نشي ویلی، او دا خو الله تعالی خپل تعارف په خپله وکړو په قرآن کې. نو موږ ته پته ولګېده، سبحان الله، زړه به مترپېږي چې هغه مخپل اله جوړ کړو. د محبت قابل دی که نه؟ هغه د دې قابل دی چې هغو ته سجده وشي، او هغه د دې قابل دی چې د هغو کمالات واورئ او حیران شي. الله اکبر. بیا الله تعالی وفرمایل لا اکراه فی الدین،
په چا باندې زور زبردستی نشته. چې چا دا خبرې ووایې، د هغې نه پس به هغه په خپله الله تعالی ته خپل ځان وسپاري. او که څوک په اورېدو سره نه مني که نه، نو هغوی په دین کې په زبردستۍ سره مه داخلوئ. او هغه خلک دروغ وایي چې څوک وایي چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی. نو دا وګورئ،
زمون په قرآن کې دا لیکلی دي چې په دین کې هیڅ زور او زبردستي نشته. تاسو څوک په زور باندې په توره باندې نشئ مسلمانولی چې مسلمان شه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې، او بیا یې هم چرته نه دی ویلي چې ته به چاته چې ته به خامخا مسلمانېږې. ها، دای ورته ویلي وو چې دلته مشرکان نشي اوسېدی، لیکن هیڅوک په زور نشي، هیڅوک یې په زور نه دي مسلمانان کړي. نن خلک د دې خبرې نه غلط مطلب اخلي چې څوک پوهېږي نه. چې تاسو مونږ ته ووایئ چې مونځ کوئ، لیکن لا اکراه فی الدین، په دین کې خو هیڅ زبردستي نشته. نو دین ته په راتلو کې خو زبردستي نشته، لیکن چې یو ځل داخل شوې په دین کې، نو بیا به درته په دین باندې تلل وي. لکه دلته په دې کې په اوسېدو باندې، یعنې په دې ملک کې په اوسېدو باندې هیڅ زبردستي نشته، خو چې یو ځل دې ملک ته راننوتې داخل شوې،
نو بیا به په تاسو باندې هغه قانون لاګو کیږي. او چې یو ځل تاسو دې ملک ته راننوتئ، نو بیا به تاسو د دې ځای په قانون باندې چلېږئ.
یا که تاسو په خپله ګاډي نه چلوئ او د چا سره په ګاډي کې ناست یئ، نو تاسو ته د ټرافیک فالو کول نه وي، لیکن چې کله تاسو د ډرایوینګ په سیټ د ډرایور په سیټ باندې کېناستئ، نو بیا به تاسو د قانون مطابق چلېږئ. نو د دنیا په ټولو قانونونو پوهېږئ او په دې باندې نه پوهېږئ. نو لا اکراه فی الدین، نو په زبردستۍ باندې څوک مه راولئ دې دین ته.
قد تبین الرشد من الغی، الله تعالی هدایت او گمراهی واضح کړه، او آیت الکرسی هم دا خبره واضح کړه، او پورا قرآن ښه کلیر او واضح دی. دروغ وایي هغه خلک چې څوک وایي چې هدایت واضح نه دی، مونږ پوهیږو نه، مونږ کنفیوز یو. نه، هدایت او گمراهی دواړه ښه واضح دي. فمن یکفر بالطاغوت، او چې څوک کفر کوي د طاغوت سره. طاغوت څوک دی؟ طاغوت هر هغه طاقت دی چې هغه پخپله هم د الله تعالی د حد نه وتی وي، او نور د الله د بندګۍ نه منع کوي، او نورو ته هم وایي چې زما بندګي به کوئ، زما عبادت به کوئ. لا اله الا الله، دا ده فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. نو اوله کفر وکړئ د طاغوت سره، چې بل هیڅوک اله نشته، بل د هیچا عبادت نشته. کوچا وایي چې الله اله دی، لیکن نور هم اله شته، نو د هغو کلمه پوره نه ده. او د کلمې د پوره کولو دپاره ضروري ده چې د نورو نه انکار وشي. بیا به دا ویلی شي چې صرف یو الله دی. فمن یکفر بالطاغوت، چې څوک د طاغوت سره کفر وکړي، او طاغوت صرف یو انسان، یو بنده نه دی. طاغوت ادارې هم کیدی شي، دا حکومت هم کیدی شي، دا یو نظام هم کیدی شي. لکه نن په دنیا کې یو طاغوت دی، چاینا حکومت چې هلته د مسلمانانو سره کوم سلوک کوي، دا طاغوت دی چې د الله عبادت پرېږدی او د حکومت عبادت کوي. د حکومت قانون خدای دی، نو د هغې عبادت به کوي، نو دا طاغوت دی چې هغوی خپل عبادت طرف ته راغواړي، په خپله هم د الله نه بغاوت کوي، او بیا وایي چې زما عبادت کوي. ظاهره ده چې کله د هغوی عبادت کیږي، نو د الله عبادت به پرېښودل وي. ویؤمن بالله، چې څوک د طاغوت سره کفر وکړي او په الله تعالی باندې ایمان راوړي. فقد استمسک بالعروة الوثقى، څومره ښکلې خبره ده، څومره مضبوطه کړه ونیوله هغو. لن فصام لها، چې هغه چرته هم ماتېدو واله نه ده. هغو ته دومره مضبوطه سهاره میلاو شوه، ځکه چې الله تعالی بیا د هغو سهاره شو، او الله تعالی هغه ونیوه. تاسو په خپل سوچ وکړئ چې داسې یو هستی څوک ونیسي او هغه چاله سهاره ورکړي، یو داسې ذات چې هغه ډیر اوچت او ډیر لوی دی، دا غونه اوچت څوک شته دی نه چې هغه د چا عمل شي نو بنده بیا نور څه غواړي. نو هغو کړه ونیوه. بعضې مفسرین وایي چې دا کړه قرآن دی، او بیا به قرآن هغو له داسې سهاره ورکړي. سوچ کوي چې په چا باندې داسې مذهبي جبر یعنی زور کیږي او هغه د داسې تاغوت نه انکار وکړي ځکه چې د هغوی سره ظلم کیږي، چې ته به زموږ عبادت کوې د الله نه انکار وکړه، او چې کله انسان د داسې تاغوت انکار وکړي نو څه شي؟ یو غټ مصیبت. لیکن الله تعالی وفرمایل چې نه، چې هغه خو داسې مضبوطه کړه ونیوه چې هغه به نه ډوبیږي، ځکه چې الله تعالی اوس هغه ونیوه. او واقعي چې کله د انسان ایمان داسې وي نو بیا الله تعالی د هغو سهاره جوړ شي، او بیا الله تعالی هغوی له داسې تسلیانې ورکړي لکه اصحاب کهف له چې ورکړي وې، او هغوی بیا څنګه الله تعالی بچ کړي وو. والله سميع عليم، او الله تعالی ډېر زیات اورېدو والا دی او علم والا دی. الله ولي الذين آمنوا، الله تعالی دوست دی د هغوی چې څوک ایمان راوړي. يخرجهم من الظلمات الى النور، هغه دی د تیارو نه راوباسي او نور طرف ته راولي. ظلمات یعنی تیارې ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې په سمندر کې دننه توري تیارې وي او بره تیاره کمه وي، نو تیارې ډېرې زیاتې دي. دا تیارې د کفر تیارې، د شرک تیارې، د ګناهونو تیارې هم کېدی شي، او د ایتیزم هم، یعنی ډېرې زیاتې تیارې دي. ځینې ځای ډېرې د کفر او شرک تیارې وي، چېرته تیارې لږې کمی وي. لیکن چې کله انسان د الله تعالی ولی جوړ شي کنه، خو هغه په ستیاره کې هم وي، نو الله تعالی هغه د تیارې نه راوباسي. چې کله الله د چا ولی وي، د چا دوست جوړ شي، ولی چا ته وایي؟ مددګار ته، یعنی حمایتي ته، دوست، پناه ورکول والا ته، سهاره. نو الله تعالی د ایمان والو سهاره شي، ایمان والو هم غورځېدی شي، په ګناهونو کې ارتاویدی شي، شرک ته هم رسېدی شي، نو الله تعالی بیا د هغوی ولی جوړ شي او هغوی راوباسي د تیارو نه. لیکن والذین کفرو، چې څوک کفر وکړي، اولیاءهم الطاغوت، دا غوی چې کوم دوستان دي هغوی طاغوت دي. او طاغوت څوک دي؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات،
هغوی داسې خراب دوستان دي چې هغوی دي د نور نه تیارو طرف ته راولي. که هغوی ته چېرته رڼا په نظر را هم شي، که چېرته هغوی ته هغوی څه خبره واوري، په زړه کې په زړه څه ښه خبره ولګي، نو د هغوی چې کوم طاغوت دوستان وي، نو هغوی ورته وایي چې پرېږدوه پرېږدوه، د دې خبرې مه اوره، دوی خو هر وخت داسې لګیا وي، راځئ چې دلته مزې وکړو، ژوند هسې هم یو ځل ملاویږي. نو هغوی د ځان سره تیارو طرف ته بوزي، که دومره لږ شان نور هغوی ته ښکاره شي، نو دوی هغې ته هم نه پرېږدي، واپس یې راکاږي تیارو طرف ته، بار بار یې راکاږي. نو بیا څه شي؟
اولئک اصحاب النار، هغوی بیا په تیارو کې پاتې شي. هم دا خلک دي چې د ور ملګری دي، او په هغې کې به د همیشه د پاره وي. چې څوک الله تعالی خپل ولی جوړ کړي، کو هغه بنده تیارو طرف ته مخه هم وکړي، نو الله تعالی هغه واپس راولي، ځکه چې هغو مضبوطه کړه نیولې ده، د الله تعالی سهاره یا خستی ده. الله تعالی بیا هغه غورځېدو ته نه پرېږدي. لیکن کافرانو هغه طاغوت دوست جوړ کړی دی. تاسو ګورئ دلته کې الله ولی الذین آمنو راغلی دی، نو بیا خو په کار داسې وه والطاغوت اولیاء الذین کفرو، چې طاغوت اولیاء دي د کافرانو، د دواړو کمپیریزن دی، مقابله ده. لیکن دلته الله تعالی مخکې راغلی دی، الله ولیو یعنی الله تعالی ولی دی د ایمان والو، او هلته د کافرانو خبره مخکې ده، ځکه چې الله تعالی د طاغوت سره خپله مقابله نه غواړي. طاغوت یې دومره حقیر کړو چې د هغو نوم یې وروسته راوستو. نو طاغوت ته داسې کسانو بیړه غرق کړي چې څوک د طاغوت سره دوستانه کوي. او دا خبره یاده ساتئ چې یو کس دی د طاغوت هم دوست وي او د الله تعالی دی هم دوست وي، نو الله تعالی داسې دوستی نه قبلوي. د الله د دوستۍ دپاره ضروري ده چې د طاغوت نه انکار وشي. دومره خبرې وشوې، لیکن د ټولو خبرو جست څه دی؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا.
دا د سورۃ الکهف 109 نمبر آیت دی. کو سمندرونه سیاهی جوړ شي او د الله تعالی کلمې لیکل شروع کړي، بنده د الله تعالی خبرې لیکل شروع کړي نو سمندرونه به وچ شي خو د الله تعالی خبرې به ختمې نه شي. خو هغه عمره نور سمندرونه راوړی د الله تعالی خبرې نه ختمیږي. او بل ځای راځي چې که ټول سمندرونه سیاهي جوړ شي او د ټولو ونو نه قلمونه جوړ شي او د الله تعالی خبرې لیکل شروع کړي چې د الله تعالی علم څومره دی، د هغو چتوالی څنګه دی، د هغو لویوالی څنګه دی، د هغو عظمت څنګه دی، د هغو محبت څنګه دی، د هغو ملکیت څنګه دی، د هغو مخلوق څنګه دی، د هغو قائم ساتل څنګه دی، د هغو د کرسۍ څومره وسط دی، د هغو تعریف څنګه دی. نو سمندرونه به ختم شي او مات به شي قلمونه، لیکن د الله تعالی خبرې به ختمې نه شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.